پدی خبری ٹولگہ کے نڑی کی د بشری حقوق وضعیت د بشری حقوقو څار سازمان وایي چې رهبران د قوانینو په پلي کولو کې پاتې راغلي او د بشری حقوقو وضعیت په خرابېدو ده. راپور کې اسرائیل په جنگي جرمونو تورن شوی ده. پر روسیانو د لویدیز پر لپسې بریدونه. امریکا په یو لړ تازه راکټي بریدونه کې په یمن کې د روسیانو د رادار سیستمونه په نښه کړي. روسیانو هم پر کښتیو راکټونه ورولي. او په غزنی کې د لاسي صنایعو سوړ بازار. غزنی کې مو هغه یوازنی کارخانې ته بیایو چې د څرمنو څخه البسه جوړوي. مسؤولین د بیروزګارۍ نه سر ټکوي.
السلام علیکم، ښه راغلاست. نن شنبه د جنوري د میاشتې 14مه نیټه ده. تاسو دا زموږ نورې خبرونه په ساتو د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار برېښنا عمرخیل د حوثیانو پر ضد د امریکا د راکټي برید په اړه تازه معلومات راکوي، او په اسلام آباد کې د خپل خبریال خدای نور ناصر سره د تورخم دروازې د تړل کېدو او د کډوالو پر موضوع بحث لرو. له دواړو څخه په مننه لومړی ځو افغانستان ته. د متحدو ایالاتونو د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال طالبان ترهګر وبلل، او ادعا وکړه چې طالبان د القاعده په شمول د ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي. دا ادعا ده چې طالبان یې نه مني. مایکل مکال په یوه استماع غونډه کې ویلي چې د ولسمشر بایدن حکومت نه یوازې د طالبانو د ناوړه کړنو د مخه نه نیولې، بلکې هغوی لا پسې زړور کړي دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم له افغانستان نه د غوښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره د پلانونو د نوي کېدو خبره کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتو اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د جنوري په 14مه استماع غونډه کې په افغانستان کې د ترهګر ډل د شتون په اړه د اندېښنو ترڅنګ طالبان ترهګر یاد کړل. ښاغلی مکال وایي د امریکا د حکومت د ناکامو پالیسیو له امله د سولې تامین یا د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هیڅ پروګرام نشته.
د اوسني حکومت د ناکامو پالیسیو له کبله ورځ تر بلې د افغانستان وضعیت خرابیږي. که څه هم هغوی غواړي چې له لیست څخه وایستل شي، خو طالبان ترهګر دي. د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
خاغلی مکال ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې پاتې 1 میلیارد ډالر پوځي تجهیزات پلوري چې د مکال په وینا دا به په ټوله نړۍ کې له ترهګرو ډلو او د امریکا نورو دښمنانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مکال څرګندون ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د افغانستان په د امریکا ځنګړي اسد توماس ویسټ د کانګرس په غونډه کې د امریکا د اساس جرګې د غړو د اندېښنو په ځواب کې ویل دوی له افغانستان د ګواښونو د بیا پورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره د ترهګرۍ ضد وړتیاوې له سره تنظیم کړي دي. ویسټ ادعا وکړه چې طالبانو د القاعده مشر ایمن زواهی ته په پناه ورکولو سره له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړي.
ستونزه د هغوی یعنی طالبانو د امنیتي تعهداتو نقص و. مونږ له هغه وخت راهیسې ارزوو چې طالبانو د القاعده په تړاو د خپلو امنیتي تعهداتو د پوره کولو لپاره هڅې کړي دي. هغه څه چې مونږ یې اندېښمن کړي یو د داعش ډلې د خراسان څانګې د ترهګرۍ ډلې وړتیا او اهداف دي.
یو شمېر شنون کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو د شتون په اړه بیل نظر لري.
افغانستان د اوسني واکمنۍ سره د نړۍ د اړیکو خاصه علاقمندي نشته. هغه څه چې دلته یو لاتروس هم د روابطو یو ضرورت ایجادوي، هغه دغه د ترهګرو او دغه د ترهګریزو فعالیتونو ویره.
خو یو شمېر نور شنن کې د امریکا او طالبانو اړیکو ته خوشبین دي.
ظاهر باندې موږ تاسو ګوري دا اړیکې ډېرې ترنګړې دي او دلته پیسې پیسې نو روابط وجود نه لري او غوښونه او دا هم دي. مګر په خفا کې موږ تاسو ګورو دې ترمنځ اړیکې شته دي، د استازي په کابل کې شته دي، د سفارت غړي هلته موجود دي. په عین حال کې موږ تاسو ګورو دې سره نه تنها چې په ظاهر د سابېخ ملونه چې د انجیوګان ته ورکول کېږي، بر علاوه د نورې پیسې هم اسلامي امارت سمرسته کېږي.
په دې استمایي غونډه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت سربیره د بشري وضعیت په اړه هم اندېښنه وښودل شوه. په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي امریکا به تر هغو د طالبانو د کړنو ملاتړ ونه کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د درناوي په برخه کې ژور او مانادار بدلون نه وي راغلی. وحید فیضی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي چې نړۍ کې رهبران د قوانینو په پلي کولو کې پاتې راغلي او لدې کابله د بشری حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو ده. د افغانستان په برخه کې راپور کې راغلي چې طالبانو د بشری حقوقو په ځنګړي ډول د خودو او انجونو د حقوقو په اړه خپل ځپون کې اقدامات ګړندي کړي دي. طالبانو تر اوسه د راپور د مندونو پاکله خبرګون نه دی خوله.
د بشری حقوقو د څار سازمان د پنځشنبه په ورځ په تیر 2023 کال کې په نړۍ کې د بشری وضعیت په اړه په یوراپور کې ویلي چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول د خځو او نجونو د حقوقو غوښتنو ته په ډیر زور زیاتی ځواب ورکړی دی. د دغه سازمان د افغانستان د چارو یو څېړونکي فرشته عباسی وایي اړتیا ده چې د افغانانو سره بشری مرستو چمتو کوونکي هیوادونه پر طالبانو فشار راوړي تر څو دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي. د بشری حقوقو د څار سازمان په دغه راپور کې ویلي چې د طالبانو له خوا د نړیوالو موسسو سره د ښځو پر کار کولو او په نورو دندو باندې بندیز ډیری افغان میرمنې د خپل معیشت د ترلاسه کولو څخه بی برخې کړې دي.
طالبانو د پارکونو په ګډون ډیرو عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګولې دی. په داسې حال کې چې د کور څخه د وتلو په وخت کې د محرم د درلودلو شرط د ښځو د تګ راتګ ازادي خورا محدوده کړې ده.
راپور وایي طالبانو په یو شمېر مواردو کې ښځې او د هغوی د کورنۍ غړي په زندانونو کې شکنجه کړې دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نه مراعات په تور د طالبانو لخوا د یو شمېر میرمنو او نجونو پر نیولو هم اندېښنه څرګنده کړې وه.
On Afghanistan, the UN mission Afghanistan.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت نن د حاکمو چارواکو لخوا د حجاب د فرمان د نه رعایت په تور په دې وروستیو کې د یو شمېر نجونو او میرمنو د خپل سر نیولو په اړه ژور اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي دي چې د دغو نیونو او ناوړه چلند په اړه څېړنې کوي او دا موضوع به له حاکمو چارواکو سره شریک کړي.
د طالبانو حکومت د بشری حقوقو د څار سازمان وروستي راپورت لا خبرګون نه دی خوده لای. خو دغه حکومت ویان زبی الله مجاهد د بد حجابۍ په تور په کابل او دایکونډي کې د خځو د نیولو په اړه د یو نوم راپور رد کړی او هغه پروپاګاندا بللی دی. مجاهد د ایکسپرت ټولنیزه پاڼه لیکلی چې د خځو په اړه د یو نوم اندېښنه بې ځایه ده. افغان میرمنې په خپل حجاب مراتوي زور زیاتی ته اړتیا نه لري او د امر بالمعروف لخوا هم له چا سره زور زیاتی نه دی شوی. د بشری حقوقو د څار سازمان د 2023 کال په نړیوال راپور کې د نږدې سلو هیوادونو د بشری حقوقو وضعیت ارزولی. په داسې حال کې چې په اوکراین او غزه کې ستري جګړې روانې دي، د بشری حقوقو د څار سازمان په کلنی راپور کې ویل شوی چې 2023 کال د بشری حقوقو د نقص له پلوه یو ستونزمن کال و چې پراخې بشري ځورونې پکې ثبت شوې دي.
حماس په ښکاره توګه د اکتوبر په 8 نیټه د قانون له مخې د مکلفیتونو په پلي کولو کې پاتې راغلي او په ورته برخه کې مونږ د اسرایلو د اردو ناکامي هم ګورو. مونږ ولیدل چې اسرایل غزې ترانګي ته په قصدي ډول د اوبو، سون موادو او برېښنا لاره بنده کړې ده او د بشري مرستو پر رسولو باندې محدودیتونه لګولي وو. دا په ښکاره توګه د ډلېزې سزا یو بیلګه ده.
په راپور کې همدارنګه په سودان، میانمار، د افریقا د ساحل په سیمه، رواندا، چین او هند کې هم د بشري حقوقو د نقص مواردو ته اشاره شوې ده. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
د همدې خبر په دوام ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار یو ځل بیا د شنبې په سهار د سوداګریزو توکو د انتقال پر مخ تړل شوې ده. د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ریچارډ ورما پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغان کډوالو په اړه د اړوندو چارواکو سره غږېدل ده. د دوړو موضوعګانو په باب د خپل همکار خدای نور ناصر سره خبرې کوم چې د امداوس د اسلام آباد نه پروګرام سره ملګری شوه. ناصر صاحب سلامونه، د تورخم دروازه ولې بیا تړل شوې؟
سلامونه او ډیره زیاته مننه. له تیرو څو میاشتو راهیسې چې پاکستان د وان ډاکومنټري رژیم اعلان کړی دی چې لمخې به د پاکستانی چارواکو په خبره هیڅ یو افغان یا هیڅ یو د بهرنۍ وګړي پاکستان ته بیل پاسپورت بیل ویزه رانسي لامه غرايسي په ډیورنت کرښه باندې نه واځي په تورخم کې بلکې حالت په چمن کې هم د چمن او سپین پول تکرمنس دوستي دروازه باندې هم دغه ډول پیښې کیږي د تیرو څو میاشتو راهیسي بیا بیا دغه دروازې تړل شوی دي بیا بیرته خلاصې شوی دي ځینې سرچینې تاسو ول چې نن سهار خو ځینې سرچینو ماته ول چې دغه دروازه آن بیګا لشپې راهیسي تړل شوی ده او تر هغه وروسته وايي پاکستانی چارواکو وتړل چې نه بلکې پاکستانی چارواکو تر هغه وروسته وتړل چې دوی له افغان کانټینر چلوونکو موټر چلوونکو لاغوي څخه د ویزو او پاسپورتونو غوښتنه وکړه بلکې د ویزو غوښتنه وکړه وای تر هغه وروسته بیا د طالب د افغانستان غاړي هم دغه دروازه بند کړه او هغه هم بیا له پاکستانی موټر چلوونکو څخه کانټینر چلوونکو څخه ورته د ویزو غوښتنه وکړه چې ګواکې باید هغه هم افغانستان ته ویزو باندې راسي نو دغه شخړه لتیرو څو میاشتو راځي ځکه دوام لري چې د پاکستانی حکومت دغه پریکړه ده چې دوی وایي دوی به هیڅ یو بهرنۍ وګړي پاکستان ته بي ویزا او بي پاسپورت را پری نشي او دلته باید هم چې په همدې مسله باندې هلته په چمن کې لتیرو دونیمو شاوخوا دونیمو میاشتو راځي ځای وګړو تجارانو او چې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ هم ورسره دی هلته په سلګونه او ان په زرګونه انسانان لا هم په احتجاج دي او هغه هم هم دا غوښتنه کوي چې باید دغه په دروازه باندې تګ راتګ
دا یوازې افغان چلوونکي نه دي چې ویزه نه لري بلکې دا غاړه نم چې پاکستانی چلوونکي راځي هغه هم ممکن ویزه او پاسپورت ونه لري په هر صورت
دا لڅو رئیس هم دا سکه ده چې دواړو غاړو په چمن کې هم په تورخم کې هم د افغانستان د غاړې په تذکره باندې او د پاکستان غاړې په پاکستانی پیژند باندې تګ راتک کېده اوس ځای وګړي وایي چې باید دغه سی بیرته دغه تګ راتک دوام ولري خو پاکستان وایي چې نه دوی به اوس په ویزو باندې
راځي دا دوه اړخیز ستونزه ده راشو بلې مسلې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په اسلام آباد کې د چا سره کتلی او د خبرو پایلې څه دي
که څه هم د دې سفر په حق له پاکستان له غاړې تر اوسه پورې لا هم څه نشته خپل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پرون د خبر پاڼه خبر کړي حال دا چې دغه سفر بشپړ شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ریچارډ ورما وایي چې دغه پلاوی مشري کوله او دغه سفر د اسرائیل او پایل کړي بیا اردن عراق او بیا هم پاکستان ته راغلی کو پاکستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د پاکستانی چارواکو سره په دواړخیز واړی کو سره سره د هغه افغانانو پر ژوند باندې هم خبرې وکړې دا غوی په بیا میشتېدو باندې هم دا غوی د پاکستان څخه امریکا ته پېښلو کې هم په دې باندې هم خبرې وکړې ځکه چې دلته په سلګونو اوان په زرګونو دغه سی افغانان ستا چې هغه دلته د امریکا او نورو هیوادونو ویزو ته منتظر دي چې وا باید حالت لارسي خو لدی ها غاړې دلته هم دومره نور افغانان دي چې دا غوی هیڅ برخلیک نه دی معلوم هغه یوازې د افغانستان راغلي دي په پاکستان کې میشتي او دا غوي هیڅ راتلونکي معلوم نه دی هغه هم لګړ وستون سره مخابخ دي
ډیره زیاته مننه کوم ناصر صاحب له معلوماتونو مو شپه مو بخیر
تاسو نه مننه
د افغانستان یو پخوانی چارواکی وایي طالبان د پاکستان د مذهبي سیاستوالو سره پخوانی اړیکې لري چې نن یې هم پالي د جمهوریت دورې پخوانی امنیتی او سیاسي چارواکي محمد معصوم ستانګزي د امریکا غاک سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې په سیمه کې نامني د افغانستان پر ضد د پاکستان د تیرو لسیزو ناکامه سیاستونه دي چې تونلارې نیابتي ګروپونه وروزل او نن خپل هواد ته خطر پیښ کړه ده
افغانستان خلک الحمدلله ټول مسلمانان دي او په اسلام ته ډېر عميق هم احترام لري او مېن دي ور باندې او لدی احساسات د افغانانو نه متاسفانه د ډیرو خلکو غلطه ګټې سره پورته کړې دي او د همغه غلط سیاست سے ترتروسه پورې د پاکستان حکومت لوبولې ده دغه تاثیر هم ده چې نن پښت خپل هغه واقع باندې ګوري چې هغه د افراطی مذهبي ډلو په تخویه کې د خپل ځان یعنی د افغانستان کې د نفوذ او پاکستان او هند سره د مخابلې په خاطر باندې دا یو غټ استراتیژیک پالیسی و چې دوی ترنلو پروګرام پورې دا تعقیبوله ولی په دې باندې نه پوهېدل چې کله یې قبایلی سیمو کې هلته د قومي مشران او مشران د ټول تقریبا 4000 تر 5000 نفر په دې تیرو شلو کلو کې وو زر سولر دغه ځای د مختلفو مذهبي ډلو ته ورکړل شو هغه په دې کې د طبي خبره یا خبره ده چې افغانان د مجبوریتونو په ډیر خلک استفاده وکړي خو هر افغان په هر صورت سره د خپل وطن سره بیا یو خاصه مینه لري او کله چې قدرت را ورسیږي بیا پوهیږي چې اوخ د بحران څومره ده. یو ورځ به د یو وسیلې په توګه استعمالیږي، اما سبا کله چې حاکمیت راسي بیا پوهیږي چې د منطقې هیوادونه او نړیوال د دوی په مقابل کې څه نو عکس العمل لري. نو مهمه خبره دا ده چې خپلې ګټې که ونسو ساتلی او خپل داخل کې سره یو جوړ جالک ته یو پایدار نظام ته سره توافق ته ونه رسیدو، معنا دا ده دا کشالی به دوام لري. د ده راتګ په واضح توګه دا ښیي چې یعنی مولانا فضل الرحمن لبخوانه له طالبانو حمایت کړی ده، له دوی سره یې همدردي درلودله.
ستاسو په باور د طالبانو په حاکمیت کې څه شی د دې سبب شو چې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان دومره قوت خپل وخی؟
اوله خبره خو دا ده چې پاکستان د خپل استخباراتي ادارې نه پوښتنه وکړي چې دا ډلې چې جوړولې په هغه وخت کې ولې دا فکر ونه کړ، او د ټول مختلفو وختو کې که تاسې د نړیوالو څېړونکو ارزیابیګانې راپورونه ګزارشونه دا ټول وګورئ، په دې چې کې ډېر واضح کېږي چې دا ډلې ټولې سره رامنځته شوې دي اساسي بنیاد یې په هماغه ځای کې نو پاکستان کې جوړې شوې دي، په هغه ځای کې لوی شوې دي او بل اخر په یو مشکل باندې سره بدل شوې دي. تا باندې په دې کې د تاسې په پیاد وسې چې چپی په 2001 کال کې د مختلفو ډلو سره یو ځای شولې او دا هم د استخباراتو یو پلان و، د هغوی د استخباراتو یو پلان و چې دوی سره یو ځای کړل، او بل اخر هدف هم دا و چې په افغانستان کې د خارجي قوتونو سره وجنګيږي، او په عین زمان کې دوی د ته وهڅول شي طالبانو نه بیعت وکړي او د دوی په مابین کې یو ټینګ رابطه سره ایجاد شي. نو دا رابطه د نن ورځې نه ده، دا رابطه له هغه ورځو نه را پیدا شوې ده او دا شرایط د دې لپاره سره برابر شوې دي چې دا راسي. تا باندې طالبانو په بیرته راتګ سره د هغه اړیکو چې له پخوا نه دوی درلودلې د هغه د پاللو پر بنسټ، او له بلې خوا نه د طالبانو کامیابي د دې مختلفو افراطي ډلو لپاره یو مشوق باندې هم بدل شو.
وس د مشکلاتو د حل لپاره خصوصا د طالبانو د واکمنانو سره یا د طالبانو د حکومت سره یو هم چې درست راشي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړه د دسمبر په اخره کې د تیر کال چې تقریبا اوس ډیر کم وخت تیر شوی دی، او په پام کې لري چې بل به په فبروري میاشت کې یو غونډه کوي، بیا به د دوه دوم کانفرنس په نوم باندې په مارچ کې احتمالا چې بحث ولري. ټول هدف دا دی چې څنګه وکړي چې طالبانو سره د سیو تعامل ته نړیوال ټولنه ورسي، چې طالبان نړیوال اصول ومني، خصوصا د ښځو حقونه ورکي او نجونی تعلیم ته پریدي او بشري حقونه مراد کړي او د سیو نظام را جوړ کړي چې ټول خلک پکې ځان شامل وګڼي. په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې دا یو ځانګړی طرح ده چې اوسنی مشکلاتو ته حل پیدا شي؟ په
طبعاً طالبانو فرصت درلودل هم په وخت کې سي مذاکرات او جریان درلودل سي یو جوړجاړي تصور سي یو تنها په خپل فکر او هغه برداشت دوی د حکومت او اسلامي حکومت ولینه لري، دا نظر ډیر محدود او تنگ او په یو ډیر محدود ستراتیژي باندې دوی ولر دي. په افغانستان کې که تاسو کتلې په هر رژیم هر نظام چې افغانستان ته راغلی ده، په لومړی کې ټول کوشش کړی ده چې هغه انحصار د قدرت ځان سره وساتي، هر ډلې هر برخې سره راغلی ده، له بلې خوا نه دا هم کوشش کړی ده چې خپل فکر او نظر د افغانستان په خلکو په زور او په جبر باندې ومني، ولی نتیجه دا و چې هر وار موږ د نظام مول سکوت سره مواجه کیږو، له بیرونی مداخله سره مواجه کیږو، او خپل اصلي ملي ګټې د هغه سي تعریف نشو کولای، هغه له لاسه وځي. او طالبان متاسفانه بیرته هماغه د خپل تیرې دورې اشتباهات دوباره سره تکراروي.
له یو لنډې دمې وروسته یمن ته مو بیایو، چیرې چې امریکا د حوثي اغیانو تاسیسات په راکټونو ویشتي دي. بیا هم خراغ لاست، متحده ایالات او بریتانیا د جمعې په ورځ په ډاګه کړل چې په یمن کې د حوثي اغیانو په مرکزونو د لومړي بریت څخه نیم یا یو ساعت وروسته دویم بریت هم کړی چې ګڼ شمېر اهداف یې پکې ویشتي دي. په دې اړه نور معلومات به د برېښنا مرخیل نه واخلم چې دلته په سټوډیو کې راسره ده. برېښنا جانې، د بریدونو جزئیات څه دي او د سیمې هیوادونو څه غبرګون ښودلای؟
شګیب جان سلامونه تاسو ته درنو لیدونکو ته امریکا او برېټانیا دواړو ویلي حوثی یغیان چې ایران یې تر شا ولاړ دی خای د بریډونو ته جواب وایي. د متحده ایالاتو دفاع وزارت یو چارواکی د جمعې په ورځ د نوم د نه خودلو په شرط امریکا غاک ته ویل چې د لومړنیو ارزونو لمخه په لومړی بریټ کې په شپاړس بیلا بیلو سیمو کې شپېته اهداف په نخه کړی دي. د چارواکي ویلي چې بریډونه بریالي وو او د نورو بریډونو لپاره د هوسی اغیان ورټیا د پام وړ توګه کما کړې ده. د امریکا د چارواکي همدارنګه ویل چې د بریډونو په حق لا جامع ارزونه روانه ده. سپینه مونۍ وایي واشنگتن دا نیت نه لري چې په یمن کې جګړه وکړي، خو کا هوسی اغیانو په سره سمندرګي کې بریډونو ته دوام ورکړي نو په نورو اقداماتو به هم لاس پوري کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا بریډونه په سره سمندرګي کې له نومبر راهیسې په بیړیو د هوسی جنگیالیو بریډونو ته خبرګون دی.
مونږ د سوه وادونو یو ډېر جوړ کړی چې وایي ک دوی خپل عمل او چلند ته دوام ورکړي، مونږ به جواب وایو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ټولو اړخونو ته خبرداري ورکړای دی چې په سره سمندرګي کې د نه خطو ته نور پراخنکی او لمنونه وهی د ترکی ولسمشر رجب طيب اردوغان پر امریکا او برېټانیې تور لګولای چې دواړه هیوادونه غوړي سور سمندر د وینو پر سمندر بدل کړي، خو جرمني، فرانسې، ډنمارک او هالند په دغه سیمه کې د پوزي عملیاتو ملاتړ کړای. د بریډونو په خبرګون کې د جمعې په ورځ د یمن په پلازمینه سنا کې سلګونه زره خلک وټونو ته وتل او د امریکا او اسرائیل ضد شعارونه ورکول.
د امریکا او برتانی له خوا جوړ شوی ائتلاف د سمندري لارو امنیت نه ساتي، دا مونږ یو چې د سری بهيري امنیت ساتو. متحده ایالات څه کوي چې د سره سمندرګي ته اور واچوي، سیمه نظامی کړي او امنیت یې د ګواښ سره مخ کړي. د امریکایانو د بریډونو هدف چې په څو ولایتونو کې کړي د فلسطینیانو لمرام څخه زمونږ په مړول دي. خودونی شي کولای چې د فلسطین له مسالې زمونږ پام واړوي، ځکه چې دا زمونږ لمړی مرام دی او مونږ دا لارین وکړ.
د یادونه ورده چې دغه بریډونو د تیلو بای هم څلور سلنه لوړ کړی دي او دا سی ویرشته چې خای لدی ناندرو سره په منځنی ختیځ کې د تاریخوالي لمن پراخ شي او لدغه سیمه د تیلو صادرات ټکنی شي. شکیب جان
ډیر زیات مننه، بخیر اوسې.
مننه.
په نورو لاندو خبرونو کې د متحده ایالاتونو په ایوا ایالت کې سړې هوا او واوري د 2024م کال د جمهور ریاست د کاندیدانو انتخاباتي حل ځلې لستون سره مخامخ کړي دي. تاکل شوې ده جمهور وختون کې کاندیدان نیکی هیلی او ران دی سانټس د دوشنبه په ورځ په دغه ایالت کې خلکو ته وینا وکړي، اما د جمعه ورځ سخت وروختونو حالات ستونزمن کړي. د هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به ساړه بادونه د دې لامل شي چې ګڼ شمېر رای ورکوونکي په خپلو کورونو کې پاتې شي. په تایوان کې د جمهور ریاست د ټاکنو د رایشمیرولو بهیر بشپړ شوی. دا ټاکنې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د چین سره د اړیکو برخلیک هم معلوموي. چین پر تایوان داوا لري او دا ټاپو خپل خاور غني. د چین غوښونه خایي او شمیرې ورکوونکي د استقلال غوښتونکو نمائندانو نه لري کړی، خو امریکا ویلي هر څوک چې دا ټاکنې ګټینو دوی ته د منلو وړ دی. د جنوبي افریقا د عدلي وزیر ویلي چې اسرائیل د جرمونو په نړیواله محکمه کې د خلکونو نه په دفاع کولو کې پاتې راغله. په اسرائیل تور پورې شوه چې په غزه کې فلسطینیان قتل عام کړي دي. د محکمې نه د باندې خبريالانو سره د خبرو پر مهال د جنوبي افریقا د عدلي وزیر رونالد لامولا ویل چې دوی د اسرائیل په ضد محکمې ته کره شواهد وړاندې کړي دي. اسرائیل د جنوبي افریقا قضیه غندلې. اسرائیل په غزه کې د خپل عملیاتونو دفاع کوي. د جنوبي افریقا وکیلانو د محکمې نه په غزه کې د عملیاتو د درولو غوښتنه کړې ده. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني.
موږ نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
اوس په افغانستان غزنی ته ورشو چیرې چې په خوا د څرمنو صنعت ډیر غوړېدل و. اوس په ټول ولایت کې یو کارخونه پاتې ده. خاوند یې وایي په خوا به تولیدات د نړۍ ډیرو بازارونو ته رسیدل، خو اوس یې کاروبار وران بجار شوی ده.
په غزنی کې د ګډین مال د څرمنې نه جوړېدونکو داتو کې له پیړیو راهیسې د غلطره واج دي، خو اوس یې په بسته ښار کې یوازې همدا یو کارخونه پاتې ده. دې سړی ته دا کسب لنیکونو ورپاتې دی. وایي له جګړو وړاندې کلونو کې یې په لاس جوړ وطني پوستین، قرقل او څرمني واسکټونه د نړۍ ډیرو بازارونو ته تلل. پخوا چې و له جرمني، فرانسې او نورو هیوادونو نه به سوداګر راتلل، هغوی به په کابل کې دفترونه لرل او موږ سره به یې قراردادونه کول او موږ به هغوی ته شیان جوړول او بیا به مو هغوی ته تسلیمول او وړل. به ډیری بهرني سوداګرو خو داخلي هم و. سولسی زمخ کی دا وڑو کے بازار گئے دا سرمنی پوخاک دا تولید او خرسلاو زانگڑے زیو، او اس پا که صرف عبدالودود دا میگی پا مزل روان دے. بیوائی دا سرمنی توکو دا جوڑی دو ٹول مواد او پروسه وطنی دا او حل لری چی اک بیا آغا پخوانے بازار پیدا کی. قصابان چې پسونه حلال کې بیا یې تیمنګ اخلو او چې ډیر جمع شي نو بیا یې خوټ کوو او مالګا اوړه او نور مواد پی ورچو چې خپ پروسس شي، نو دای اخري مرحله ده چې کار ته تیار دي. وای نه خو په جمهوریت او نه د طالبانو په حکومت کې د دوی روزګار ته پام شوه، خو په غزنی کې لا ډیر خلک شته چې د ګډین مال د څرمنی په خاک مینوال دي او وای دا ځکه اخلي چې ګټه له وطن ونه وزي او یو پوستین څو کلو ناغوستل شي. د اقتصادي چارو شنون کې د لاسي صنعت پراختیا هله ممکنه ګڼي چې وطني تولیدات په نړیوالو بازارونو کې خلکو ته ورپیژندل شي او د غاړخ کې سوداګر او واکمن ډیر هڅه کولی شي.
په اول قدم کې مهمه ده غدا چې د اقتصادي فرهنګي ارزښت ترڅنګ خپل محصولات او خپل تولید شوي توکي او اجناس نړیوالو ته وړاندې کړو، په نمایش باندې کېږدو او د خلکو توجه ورته راجلب کړو.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې کورنۍ او تولیداتو ته په وطن او نور نړۍ کې د بازار په لټه کې دي، خو د عبدالودود په څیر د وطني تولیداتو ګڼ جوړونکي وایي د تیر جمهوریت او اوسنیو واکمنو وادې هماغسې وادې پاتې. ذبیح الله غازی، آشنا تلویزیون.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
دوستانو، پښتو خبری خپرونه همدلته پای ته رسیږي. د نن ورځې د خبرونو ویډیوګانو په څو شیبو کې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. اوس هم ورزو د دری برخې همکارانو ته نجیبه خلیل سټوډیو ته راغلې او دری خپرونه تاسو ته وړاندې کوي. نجیبه جان، مهرباني، تاسو په خپرونه کې څه مطالب لرئ؟
سلامت باشین. تشکر. سلام به بیننده های محترم. تازه ترین گزارش ها را در از جهان داریم. سفر نماینده وزارت خارجه امریکا به پاکستان و بحث با مقامات پاکستان در رابطه با موضوعات مربوط به افغانستان، همچنان تازه ترین گزارش ها از اخراج مهاجرین افغانستان افغان از پاکستان و تازه ترین گزارش ها را از اسرائیل و غزه داریم و امیدوار هستیم که بیننده های محترم تا آخر برنامه با ما باشه.